سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فرید سیال هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي په لومړي ځل له هیواده بهر ته سفر وکړ. د کرزي د حکومت د مهال د مالی وزیر عمر زاخلوان نن پر خپل ټوټه پړه د کرزي سره خپل عکس چې دواړه په الوتکه کې سپاره دي خپور کړی او لیکلي دي چې دوی یو ځای بهر ته ځي او هلته هیله لري چې ژر بیرته خپل هیواد ته رسن شي. په وروستیو کې ویل شوي وو چې حامد کرزي له طالبانو غواړي چې هغه ته د سفر اجازه ورکړي چې درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړي. وروسته پخواني ولسمشر دا خبره رد کړه. زخیلوال په خپل ټویټ کې چې نن خبر کړی دی نه دی ویلي چې دی او کرزی کوم هیواد ته روان دي. د افغانستان د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي نامري وایي عجیبه خبره ده چې طالبان له وی خو غوښتنه کوي چې نړۍ باید افغانستان منځوي نه کړي، خو په خپل معلومات او آزادو مطبوعاتو ته لاسرسي څخه د منع کېدو په ګډون د افغانانو منځوي کېدو او پر هغوی د فضا تنګیدو ته دوام ورکوي. اغلې مري پر خپل ټوټر پړل دغه څرګندونو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نایټ پرایس هغه ټویټ هم زمیمه کړی دی چې د طالبان له خوا د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو شراتو یې بندیز غندلې دی. نایټ پرایس ویلي چې متحده ایالاتونه په برخه کې خپلواکو رسنیو ته د لاسرسۍ حق ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د ظریفي یعقوبي په ګډون د ښځو د حقونو د 15 فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې او میاش وړاندې په کابل کې نیول شوي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنۍ غړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه ورته معلومات ورکړل شوي دي چې دوی چیرته دي او په څه ډول یو حالات کې دي. د میرمن یعقوبي تر څنګ په نورو نیول شوو کې د ښځینو حقونو د فعالانو فرحت پوپلزي او مرای یوسفی نمونه هم یاد شوه دی. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جیو او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیلر یې په $60 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکي سرچینه محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل یو بیلر به په $60 واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې تصویب به شي. او د فوټبال په نړیوال جام کې د نکاوټ پړاو نن په قطر کې پیل شو. د پړاو په نړۍ لوبه کې به امریکا د هالند په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ونی به بچي پیلېږي. بله لوبه به د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ د شپې په 12:30 بجو وي. د نکاوټ د پړاو ته د څلورو لوبډلو سربیره د فرانسې، پولنډ، انګلستان، سینګال، جاپان، کروشیا، مراکش، اسپانیا، برازیل، سویلي کوریا، پرتګال او سویس لوبډلو لار موندلې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. پرون په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. دغه ډزو کې چاته مجبور نه ده وختي، خو د یو هیواد پر ډیپلوماټیک نمایندګۍ داسې برید څه پیغام لرلی شي. وړاندې مجله کې به پرې راپور او تحلیل درته ولرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد توماس ټویس جاپان ته سفر کړی دی. موږ وړاندې په خبرونه کې درته د سفر جزئیاتو باندې بحث کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري د بي ځای شو افغانانو په اړه نوې شمېرې ورکړې دي. موږ په راپور کې د هغو بي ځای شو سره خبرې کړې دي چې د دغه کډوالۍ په سبب باندې ژوند له لهنده دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکنی حکومت پوځیان اوس په ایران کې د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږدول کیږي. د دې ترڅنګ نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. موږ د هغه معلولینو کیسې درته لرو چې په نیمګړي ځان د کورنۍ مسؤلیتونه ورترغاړي دي.
یا مې مړ کی، یا مې مړ کی، دا مې سې دې مقرر شه د لیسو په دګر بازار کې لا فور چې ما دغه شی درکړي. پرونه سنې کې تامن وروړي.
د ازادي رادیو د نشراتو لبندې دروسته د ازادي رادیو ډیری اوریدونکو له طالب حکومت غوړي شو د دې رادیو نشراتو ته اجازه ورکړي.
ولا ازادي رادیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څه به خبرونه اوریدل لمړی ازادي رادیو ته کې بوله.
نور مسائل ته به هم تم شو ملتیا مغړ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبان ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تیره شپه دا ټلیفون له لارې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګره مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به همدا شیبه امید زهرین بل چې راسره لایف ده تاسو وړاندې کړي. ستړي مشه زهر مل صاحب.
نوی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا وغوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼې کې لیکلي چې بلاول بوټو له متقی وغوښتل چې د لقاوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډاډ هم ورکړی چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي. امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې سفارت امنیت ته به یې ځانګړې پاملرنه کوي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به دوی پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوی بل ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دافیر او عبدالرحمن نظامانی په نښه شو، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. ترخوای د پاکستان ځانګړي اساس د افغانستان لپاره محمد صادق بیا لیکلی دی چې ویلا افغانستان سره خي اړیکې غواړي خو اړین نه راشي ډیپلوماټیک مرکزونه یې خوندي وساتل شي.
ډیره زیاته مننه کور مودان امید زهر ملو چې د پاکستان پر سفارت د بریټ پاړې جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بل مسلې ته تم شو. د طالبانو یو چارواکی ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جګړې ته ولیکدول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی له رسنیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده. چې زیات به د همین هیواد نه ورو شي همدا شی بر سره لایف ده. ستړي مشه هیواد سه
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ولیدونکو ته د تیر جمهوریت حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي د طالبانو له واکمنېدو وروسته وایي ایران ته تللی دی، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ده په وینا د ډوډۍ غم مجبور کړی چې وي داسې جګړې ته ورګډ شي چې په ده پورې هیڅ اړه نه لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی از افسرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یم. څو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته مو روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال وکړو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
دا سرتیری دا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری له خپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی دی، چې په وینا یې یو سلاتیا تنه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. همدا ډول ځینو نورو سرتیرو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې ګڼ شمېر سرتیری اوس په ایران کې په ځنګړو ځایونو کې نمونه ثبتېږي او روسیې ته لیږل کېږي چې د اوکراین خلاف په جګړه کې ونډه واخلي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځمې پورس په پروان کې له خبريالانو سره په خبرو کې د دې احتمال پاړه چې د مخکینی حکومت سرتیری د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کېږي هم ویلی وو. هغه په دې اړه ویلی:
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریکه کړې ده، په خای عراق او سوریه ته ملک دی ویل شي افغانان ډیر شته داس خلک او کدا شي چې اوکراین ته تللی وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شو.
تروسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ داوی نه دی تایید کړی او ایران هم تل دا ډول داوی رد کړی دی. خلیل الرحمن حقانی دا په داسې حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو تل د طالبانو له بد چلند، زندانی کېدلو، ځورونو او د خپلو هم سنگرانو د وژلو له امله شکایتونه کړي. ډیرو یې ازادي راډیو ته په دې وروستیو کې ویلي چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. مننه.
ډیره مننه کور مودان همین هیواد وو چې د پخوانی نظامیانو اوکراین د جګړې په لیک کې خبرې کولې. بیرته به د پاکستان پر سفارت برید ته تم شو. طالبانو ډار ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین سر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ته د ټلیفون له لارې کړې ده. په همدې تړاو همدا شیبه په استودیو کې را سره د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مو شئ، مننه چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته دا ووایي چې د یو هیواد په ډیپلوماتیک نمایندګۍ باندې دغه ډول برید په څه معنا ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم د پاکستان پر سفارت د برید هڅه ډیره غټه نه ده او ډیره لویه نه ده، ولی هغه چا چې طرحه کړی د هغوی برداشت او نتیجه ګیري هم له دغه سو بریدونو دای چې داسې بریدونه ښه انعکاس اخلي او پر واکمنو باندې هم فشار زیاتوي او تر څنګ یې ځینې نور بریدونه هم لري چې هغه دا دي چې په افغانستان کې د ثبات تعریف ننګي، ځکه که په لرې پرتو سیمو او کلیو او بانډو کې ډېرې لوی چاودنې هم وشي د هغوی انعکاس او د هغوی غبرګون ورته دومره جدي نه وي، ولې که په کابل ښار کې په یوه ډیپلوماتیکه نمایندګۍ باندې دغسې برید کېږي نو هغه طبعا چې ډېر انعکاس اخلي او خلک یې پیژني. بل بحث دا دی چې دا برید تر ډېره داسې بریښي چې یو فردي هڅه وي. د فردي هڅې معنا دا ده چې پاکستان ډېر زیات افغانان کړولي او ډېر خلک یې کړولي، ښایي یو فرد په انفرادي شکل باندې کړېدلی یو هغه دا هڅه کړې، ځکه په یو یو لوی برید طرحه کول هغه بیا دومره ساده هم نه وي چې یوازې یو څو مرمۍ دې ولاړې شي او د سفارت په انګړ دې ولګېږي، بیا د نورو ډزې هم خپله متوقفې شي. نو زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اعمالو نتیجه ده چې دوی هره ورځ کډوال کړی یا افغانان کړی، حتی د ویزو په بهیر کې په کابل او نورو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات ایجاد کړي.
شهاب صاحب، کدارت ووایي چې اوس مهال چې دغه برید رامنځته شوی دی د پاکستان کې خپله د ټي ټي پی او د حکومت ترمنځ دغه اوربند هم پای ته رسیدلی دی، څه فکر کوئ چې دغلته به د افغان طالبانو یو ډول فشار نه وي چې دوی بیرته وکولی شي د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پی هغه اوربند ته لار هواره کړي؟
لا شک پرته چې دا پر طالبانو د فشار هڅه ده او په دې کې د مختلفو طرفونو ګټې او اهداف نغښتي، او د وروستۍ څرګندونې چې له پاکستان راوځي د کورنیو چارو وزیر یې وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې تجهیز کیږي او دا د سیمې لپاره د خطر زنګ دی او دې ته ورته نور مسایل، دا ښیي چې پاکستان د ټي ټي پی له اعمالو په یو ډول ناخوښه دی او فکر کوي چې دا د افغانستان طالبان حمایه کوي په یو ډول. لیکن هغه منځګړتوب چې طالبانو پخوا کړی دی ټي ټي پی ترمنځ، هغې ته په کتو د پاکستان غوښتنه ښایي همدا وي، ولی فکر نه کوم چې ټي ټي پی د افغان طالبانو په خوله هغومره وکړي چې هم د اوربند وکړي یا د جګړه ودروي. ټي ټي پی اوس خپل اهداف لري او خپلې غوښتنې لري چې هغه باید د پاکستان له حکومت سره بحث شي. فکر نه کوم چې افغان لوری دې په دې کې ډېر دخیل وي.
ډېره مننه. کور موادان د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب و چې د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ریسټ ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دی. توماس ویسټ دا خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړې ده. ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. د دې خبر جزئیات به هم همین هیواد شي را سره په خبرونه کې وصل دی وړاندې کړي. ستړي مشي.
بله، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی یا ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیوړی دي. افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي و چې د دسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې به همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به د ټوماس ټویست د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو په راجلبولو وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او ټام ویست په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او تام ویست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته هم بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټوماس ویست په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري که نه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي ده چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټوماس ویست داسې مهال دې درېو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي. مننه
ډېر زیاته مننه. کور مودان همین هیوادو چې د ټام ویست د سفر په اړه جزئیات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان لوري د ازادۍ او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونو پر بندیز خبرګون خوده لیدي. په تسهیل کې چې د طالب حکومت د ازادۍ رادیو د نشراتو د بندولو لامل د خبریالۍ د اصولو نه مراتول یاد کړي، خو د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو او ځینو امریکایي چارواکو بیا د طالبانو دغه کړنه یو ظالمانه پرېکړه بللې ده او ویلي ده چې په دې سره خلک له اطلاعاتو لرې ساتل کیږي. تفصیل به د خطر پردیس نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي رادیو او امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا و خو د چي دوی بخپلو ظالمانه پریکړو ته دوام ورکوي. د دې وزارت بیان نت پرایس په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپولې خبریالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو زپل او دغه شان د خبریالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپولې خبریالانو په یو اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویب سایټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات دي لابل شوې چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپل فعالیتونو بندولو ته مجبور شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په وسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبری اژانس مشر دانش کړوخیل د ازادي رادیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نشمنتیا ښیي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
مونږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې، په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالستانو ټولنې هم د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختیږي چې دغه چاره له افغانستان نه نړۍ ته د بیان ازادي یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورسره تر بل خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو نشرات بند کړ. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د پوینا د بی پریتوب او د خبريالي اصول نه مراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلاي بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. خاغلی جمی فلای ویلی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربه لمخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزی په نومړي ځل هیواد بهر ته سفر وکړ. د کرزی د حکومت د محل د مالی وزیر عمر زخیلوال نن پر خپل ټوټر پړل کرزی سره خپل عکس چې دواړه پالوتکه کې سپاره دي خبر کړی او لیکلي دي چې دوی یو ځای بهر ته زی او هیله لري چې ژر بیرته به خپل هیواد ته استان شي. د خغلی کرزی د سفر په اړه باز موږ همکار حسیب تلاش چې همدا شی بر سره په استودیو کې وصل دی نور جزئیات وړاندې کړي. مهرباني تلاش صاحب.
د افغانستان خواني ولسمشر حامد کرزی له دغه هیواد نه بهر سفر وکړ. د افغانستان د نجات حرکت مشر او یا خواني مالی وزیر عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پانه له الوتکه د خغلی کرزی او خپل د عکس په خبرولو سره د افغانستان بهر د ګډ سفر یادونه کړې ده. خغلی زاخیلوال په دې اړه چې دوی کوم هیواد ته سفر کړی جزئیات نه دی ورکړي خو هیله یې خودلې چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د لومړي ځل دی چې حامد کرزی له افغانستان بهر سفر کوي. په ځلونو داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو پر پخواني ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله او مشرانو جرګې مخکینی مشر فضل هادي مسلمیار د سفر بندیز لګولی دی. خو عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلمیار په دې توانېدلي وو چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. مخکې له دې د روان کال په غوي یا سور میاشت کې هم داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته دا خبره تایید کړې وه. ټاکل شوی و چې هغه مهال ښاغلی کرزی د متحده عرب اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید النهیان په فاتحه کې د ګډون په مخه اماراتو ته سفر کړی وای. پخواني ولسمشر خپل هم د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړي او ویلي وو چې هیله لري دا ستونزې زر هوار شي. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد متحده عربي اماراتو د کرزی د سفر د مخنیوي له هوایي ډګر د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه ازادي راډیو ته هغه مهال ویلي وو چې داسې خبره سم نه ده. دوی په دې اړه پوښتنه کړې ده او د میدان مسؤلینو د خبرې بې خبري خوده لیده. خو دوی ویلي وو چې په دې اړه دقیق معلومات ټولوي او له رسنیو سره به شریک کړي خو طالبان تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېر زیاته مننه حسیب تلاش وکړه چې د خغلی کرزی پر سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري یونیچ سی آر وايي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځای شوې دي چې نمایین جونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره په چې په زور له خپلو مینو بې ځای شوې دي تاوتریخوالی دی. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
اقدر مجبوریان هستیم مجبورون دیگه دست به گدایی بزنیم.
خاطره لخپل کورنۍ سره د جګړو لامل له بغلانه کابل ته کډه شوې و. وای پلار مور معلول دی او نشي کولای کار وکړي. حق لم رستندوی بنسټونو کومک غواړي.
هم پدر مای بابا مادر د یک
مور او پلار می معلول دی. دی به خونی 2000 افغانۍ کرایه ورکو. که تاسو مو کور وګوري د ناستې ولاري لپاره مناسب ځای نه دی. لطالا او برفک کابل تا کډوال شو او اقتصاد مهم خنه دی. د ګټي یوازې زیم خو وسکار هم نه لرم. یو ورور می پوکانی خرڅولی او ساغه هم بیکاره دی ځکه ناروغه شوی دی.
قسیم یو بل تن چې جګړو مجبور کړی له پنشیر کابل ته راشي. هغه هم له خراب اقتصادي وضعیت سره ټکوي او وایي تر اوسه ورسره هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې.
کله چې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه زما د کاکا کورنۍ مې کډوال شوه. کابل کې ژوند تیرول سخت دي. کار نشته. یوازې دومره وایم چې لک پاتې چې خیرات وغوړم.
په افغانستان کې په خپل کور کې د بیځای شوی او د اندېښمنون کې کیسې داسې مهال مخته راځي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بیځای شوي چې نیمایي نجونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي. یو این ایچ سی آر وایي نامنی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پای ته د یو مناسبې حل لارې نه پیدا کیدل، تبعیض، د خوراکي خوندیتوب نشتوالی، له مجازاتو تیښته، کورونا، او با زده کړو او روزنې ته کم لاسرسی او اقلیمي بدلون هغه لاملونه دي چې د اندېښنې لا زیاتې کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ له دې وړاندې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې د بې ځایه شویو په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو که ورته پاملرنه ونه شي ستونزې به څو برابره زیات شي. په ورته وخت کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږۍ ادارې هم د شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له لوی او ناوړه بشري ناورین سره به مخ شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري هغه اندېښنه مو اوریدل چې ویلي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي دي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډېری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه موږ د هغو معلولینو سره خبرې کړي دي چې اوس یې د ژوند ستونزې د بل هر وخت پرتله ډېرې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غږ و. خبرګې سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستې، چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټه په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت غم کوي او نو ورسره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي. دا ورزګان گاوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمند چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مزچ پرمان وخت نه وړ پښیم ترې سل یې ملات ترې ندرې کاله د بل د مور در لات محتاج و ولا مشران ته زده ګلالرم نو سي تجاران ډېر مستند دغه سماداران جي
دا فراو سیدونکو محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولس دي خپل د خلکو لادي کارونه مخته وړي. موږ مې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مې بس یم په سترګو مې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګوزنډ وهلې او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې یم سو کولې شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشې کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي. وای حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه
په پای کې باور شو ستاسو پیغامونه ته.
نو زما پیله نن ډیره خوابه ده چې په هلمند راډیو کې موږ ازادي راډیو نو سبب یې د بند کړې ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو څنګه دغه هیله او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یې وارو. نو پیله ما خپل دوه سخت زور را کړې او د خوابه ده په ازادي راډیو چې په هلمند کې نه اوریدل کېږي. ازادي راډیو خو یو آزاد رسنۍ و یا په هلمند کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونه د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نو کې الله پاک کې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله ده چې د راډیو برته موږ ته پاله کړي.
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څا با خبرونه اوریدل لمړی ازادي راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپل ستونزه د چارواکو سره کلرله یا د واکمن خلکو سره، نو خیر دغه خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمونږ او ستاسو اړیکې باید یو ځای وي، دولت او د ولس اړیکې چې یو ځای وي نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشولو. نو اوس رادیو بند راته یقین په خدای وکړه درې سره زمونږ کور کې یو بل سره وایي د راډیو څنګه بند را غټ راډیو مازه په فال کوم هغه کې به ونسته په میډیم باندې. نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زره بس جوړ کړي چې بیرته واورو په دغه اف ایم نشراتو باندې.